라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د زمری اسد لمړۍ او د جولای 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلي کاندیداتوري تیر شو. هغه د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی، لیکلي په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده لري، خو په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې د کمزوري عمل په خاطر استعفا وکړي. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز وکړي. هغه خپله مرستیاله ولسمشره خپله ځایناست ټاکلی او ویلي دي چې د دې لخوا کمالا هارس د ګوند نمانده ده، خو د هغې نمایندۍ به د ګوند تایید ته اړتیا ولري. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او و نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تړاو په قزل حصار زندان کې اعدام شوی. د اعدام شوی افغان بندي د نور هویت جزئیات نه دی په ډاګه شوی. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو ښځه هم پکې شامل ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوی. ایران کې شاوخوا وزر افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوی، خو معلومه نه ده چې څومره کسان د دې ډلې په اعدام محکوم شوی. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې اکثره یې د مخدره موادو اړوند جرمونو باندې محکوم وو. ایران باندې تل د بشري حقونو د سازمانونو نیوکې دي چې محکومین مدافع وکیل ته له اړین لاسرسي پرته اعداموي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل چې افغان بسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوه چې ورسره د منډول شاوخوا 80% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیا و برخمن شول. د منډول اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلوانو او دوستانو سره د اړیکې لپاره په ساعتونو مزل کاوه چې داسې ځای ته ورسیږي چې هلته ټلیفون کار وکړي. منډول د نورستان لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 115,000 نفوس لري. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبه په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرایل پوځ ویلي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو د یکشنبه په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو 2000 متر برید لاندې ونیولې. د اکتوبر له 8 راهیسې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوی ډلې حماس پر اسرایلو برید کړی او اسرایلو یې په غچ کې په غزه باندې پراخ بریدونه پیل کړي. حزب الله ډلې تقریبا هر ورځ د حماس په ملاتړ د اسرایلو په لور ډزې کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپورونو له مخې په لبنان کې د اکتوبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه 518 کسان وژل شوي. اکثره وژل شوي وسلوال جنګیالي و، خو 104 تنه ملکیان هم پکې شامل دي. د اسرایلي چارواکو په خبره 18 اسرایلي عسکر او 14 ملکیان هم په اسرایلو کې وژل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتوري لاس په سر شو. هغه خپله مرستیاله کمالا هارس ټاکنو ته ودروله. تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د چمن لار د خلکو پر مخ پرانستل شوه. پر لتوال وایي هغه غوښتنې منل شوې چې بې ویزې به پر دې لار تګ راتګ کوي.
دلته قربانی ورکړي او دلته شهیدان وسو د زخمیان وسو دا د دې وینو رنگ راوي لاري لسوله نو په شنخته کار ټول پر تذکره به تګ راتګي.
استرالیایي چارواکي وایي هغو افغانانو ته په تاوان ورکولو غور کوي چې د دوی د ځواکونو لخوا وژل یا ځورول شوي.
دا مستحق اشخاص باید وپیژندل سي، څېړنه وسي، دغو کورنیو بازماندګانو یا د هغه شهیدانو بازماندګانو ته دغه پیسې ورسیږي.
او میدان وردګو کې وروستیو سیلاونو خلک سخت زیانمن کړي.
ماشومان بګېټګره هیڅ چا نه لرو کولو ته ستاسو نه غواړ چې منته مرسته وکړي ډېر په سختي ورځ تیرو.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د سک کال ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تیریږي او هغه خپله لومړۍ مرستیاله کمالا هاریس دغو ټاکنو ته وړاندیز کړه او ملاتړ یې ترې اعلان کړ. یو اتیا کلن بایدن د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي، په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر شلمې پورې د امریکا ولسمشر وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي. بایدن د ډیموکرات ګوند غړو ته په خطاب کې لیکلي، د دې وخت دی چې سره راټول شو او ټرمپ ته ماتې ورکړو. بایدن د ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر په یو بل پوسټ کې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې هغه یې ځایناستې نومانده ده. بل لور ته له دې اعلان وروسته کمالا هاریس پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د مالی مرستو د راټولولو غږ کړی دی. میرمن هاریس لیکلي، تر خپلې وسې پورې به د ډیموکرات ګوند او خپل ملت یووالي او د ډونالډ ټرمپ ناکامۍ ته هڅه کوي. که چیرته 59 کلنه هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د سږ کال د نومبر میاشتې ټاکنو ته معرفي شي، د امریکا په تاریخ کې به لومړنۍ تور پوستې ښځه وي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته درېږي. ټاکل شوی د ډیموکرات ګوند ملي کنګره د اګست په میاشته کې ترسره شي چې هلته به د دې ګوند لخوا ټاکنو ته یو نوماند مشخص کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیای. پاکستان پرون یک شنبه د چمن لار تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د خلکو پر مخ پرانسته. د چمن پر لطوال چې په دې لارې په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکرو د خلکو د تګ راتګ غوښتنه کوله، ویلی چې حکومت غوښتنې منلی دي. په تیرو نهو میاشتو کې په پرلتوالو باندې څو وار بریدونه هم شوي چې پکې مرژوبله اوښتي. نور تفصیل له صفي الله سانګزی و.
د یکشنبه پر ورځ د چمن د پرلتوالو په وړاندې د بلوچستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر ملک عنایت کاسی د چمن د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړ.
مطالبات
ملک عنایت کاسی د پاکستان د حکومتي پلاوی غړی و چې د چمن له پرلتوالو سره ورستی د ور مذاکرې د شنبې په ورځ په کوټه کې وکړې. هغه ونه ویل چې حکومت په کومو شرایطو د پرلتوالو اساسي غوښتنې منلې. د چمن د پرلت یو غړی اولسیار خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته منلې چې د پاکستان حکومتي پلاوی د دوی بندیان هم خوشی کړي. د پرلت اکثر غړي په چمن او سپین بولدک ځایي کارګر او پنډیانو چې په میاشتو میاشتې کارونه بند او سختې بېوزلۍ یې ګاللې. د چمن د پرلت مشر منډولي خان هم تایید کړه چې پر افغان تذکرو او پاکستاني شناخت کارتونو د خلکو تګ راتګ پیل شو.
تقریبا یقیناً داسی لس ورځې پر پنجاب یا پر لاہور یا پر کراچی دا حالات راغلی وای ټول کراچی او پنجاب خالص وای خو د چمن ولس ډیر غیرتمند ولس دی. دلته قربانی ورکلی او دلته شهیدان وسو ته زخمیان وسو داغه په بدله کې دا چې هغه د دې وینو رنگ راوي داغه شهیدان لاری لسوله نو په شناخته کار جو پر تذکره به تګو راتګ
لا دغه راپور تر لیکلو د طالبان حکومت یا سپین بولدک ځایي طالب چارواکو د چمن د بیا پرانیستل کېدو په تړاو څه تبصره نه وکړي. د پرلت مشر منډولي خان بیا وویل دوی د افغانستان لخوا کومه اندېښنه نه لري ځکه لار د پاکستان حکومت ورتړلې وه. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې پر چمن به د تګ راتګ لپاره له نومبره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پرېکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونو کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو نه ده منلې خو د راپورونو له مخې او د پرلت د مشرانو په خبره چې دوی په کمپ باندې د پاکستان سرحدي ځواکونو سږ کال د مې په څلورمه برید وکړ. په هغه برید کې دوه پرلتوال ووژل شول او تر لسو نور زیات کسان ژوبل شول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د استرالیا حکومت هغو افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي او یا ځورول شوي دي د تاوان پر ورکړې غور کوي. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان او هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي قربانیانو ته د تاوان پر ورکړې ټینګار کوي. تفصیل له حدیث پردیس او
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شوو یا شکنجه شوو افغان کورنیو غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورسپانې د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورسپانې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2000 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی وه چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2018 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکي افغانان وژلي دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ډیوډ مکبراید په نامه د استرالیایي ځواکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بیګناه خلکو په وژنه او ځورونه کې د استرالیایي ځواکونو ښکېلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نه شوو. خو د بادغیس ولایت اوسیدونکې فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې 6 زوی شمس 15 کال وړاندې د دې ولایت په بالامرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه د کوم هیواد وو خو وایي زوی د همدغه ځواکونو د ډزو له کبله 40 ساعتونو وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرني ځواکونه ویلیدلي وو چې ګواکې دوی طالبان ویلي کله چې یې پرې غږ وکړ دی نه ورپوه سوی. هغوی پرې ډزې وکړې، دوه مرمۍ یې پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې کورني ډاکټر یې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغه یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. د هماغې راهیسې چا زموږ پوښتنه ونه کړه. خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله و. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره مرستې وکړي.
د پوزي چارو کارپو محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درنوي لپاره د بیګونا کورنیو ته تا د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق شخص اشخاص باید او پیژندل شي، سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کو او دا کورنۍ پیدا کو او دغه کورنیو بازمندگانو یا دغه شهیدانو بازمندگانو ته دغه پیسې ورسیږي، تر څو پورې هغوی د خپل د ژوندانه دپاره دغه پیسو نه کار واخلي او قلم خپل ژوند مخته یوسي.
د راپورونو له مخې 9000 آسټرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي چې له ډلې 140 هغه په همدې موده کې وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې برېټانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د برېټانیې ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسګونه غیر قانوني وژنې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د بنګلادیش سترې محکمې د پاکستان پر ضد د دغه هیواد د ازادۍ په جګړه کې د ګډونوالو د کورنیو لپاره د دولتي دندو د ونډې کچه له 30% ته راټیټه کړه، خو دغه پریکړه د دې قانون پر ضد د پاسنوالو قناعت نه دی ترلاسه کړی. په بنګلاديش کې د ملکی خدماتو د قانون پر ضد له تیرونی راهیسې د مظاهرو په نتیجه کې لږ تر لږه 155 کسان وژل شوي. تفصیل صفی الله ستانکزی.
که څه هم د بنګلاديش سترې محکمې د یکشنبه په ورځ د ملکي خدماتو د استخدام جنجالي سهمیه بندي لغوه کړه، خو د پانتون د پاریدلو محصلانو په آرامولو کې پاتې راغله چې د یاد لایحې پر ضد یې لاریونونه پیل کړي وو. د فرانس پرس د راپور له مخې په بنګلاديش کې د دولتي دندو د ونډې د سیاسي کېدو پر ضد مظاهرې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوې، د شیخ حسینه د دورې تر ټولو بدې مظاهرې وې چې په پایله کې تر اوسه 155 کسان وژل شوي، سلګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا ناکرارۍ د دولتي دندو د کوټې یا سهمیې په وړاندې د ځوانانو له غوسې وروسته پیل شوې. د مخکینۍ قانوني لایحې له مخې 30% دولتي دندې له آزاد رقابت پرته د هغو کسانو کورنۍ ته ځانګړې شوې وې چې له پاکستانه د بنګلاديش د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې وه. که څه هم د بنګلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه حکومت دغه قانون په 2013 کال کې لغوه کړی و، خو سترې محکمې تېره میاشت بېرته نافذ کړ. تر هغې پرېکړې وروسته د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا او ګڼو نورو ښارونو کې ځوانانو، اکثر محصلانو، پراخې مظاهرې پیل کړې چې په تاوتریخوالي واوښتې. د سلګونو کسانو تر مرګ ژوبلې وروسته بالاخره سترې محکمې د ملکي ماتو د سهم بندۍ لانجمنه لایحه لغوه او د پاکستان په وړاندې د بنګلاديش د ازادۍ ګټونکو کورنیو ونډه په دولتي دندو کې له 30% 15% ته راوسته. د دې حکم جزئیات په اشاره د محصلینو وکیل شاه منظور الحق د یکشنبه پر ورځ ویل، د سترې محکمې د استیناف د اساسي قانون د 104 مادې له مخې د ونډو د سیستم حل لار وړاندې کړه. دا حل لار دا چې د اوسني نظر پام کې نیولو سره د ټولو دندو 93% به عام خلکو ته ورکړل شي، 5% به تخصیص شو کوټو لپاره وي چې 15% به د آزادۍ جنګیالیو د ماشومانو او لمسیانو لپاره وي، 1% د توکمیزو لګکیو او 1% د معلولینو او د دریم جنس د غړو لپاره وي. منظور الحق دا هم وویل چې د پریکړې له صادرولو وروسته محکمې له مظاهره کوونکو محصلانو وغوښتل چې خپلو ټولګیو ته بیرته ستانه شي، خو دې پریکړې د مظاهره چانو پوره رضایت نه دی ترلاسه کړی. د تبعیض په وړاندې د زده کوونکو ډلې یو ویان چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله، فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي، خو تر هغو به لاریونونه لغوه نه کړي چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي. وروسته له هغه چې د بنګلاديش بلوازد پولیس د نظم او امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل، د دغه هیواد د اردو سرتیري اوس د بنګلاديش په ډیری ښارونو کې ګزمې کوي. د پنجشنبې له ورځې راهیسې په ټول بنګلاديش کې انټرنیټي خدمات بند شوي او په دې سره بهر نړۍ ته له دې هیواده د معلوماتو او مخابراتو جریان خورا محدود شوی دی.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس هم ورځو میدان وردګو ته. هلته وروستیو سیلابونو په میدان ښار او جلریز ولسوالۍ کې خلکو ته زیان اړولی او زیانمن شوي دا مهال مرستو ته اړ دي.
د میدان وردګو ولایت د مرکز او جلریز ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د شنبې په ماښام یو ځل بیا دوی زیانمن کړل. دوی وایي مرستې ورسره نه دي شوي او باید لاسنیوی وشي. د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې یو سیلاب ځپلې شفیقي ازادي راډیو ته وویل،
سیلابونه کې مونږه ډېر تاوانونه تاوان ورکړو چې ماشومان وګټه غره هیڅ نه لرو خوړلو ته. تاسو نه غواړ چې موږ ته مرسته وکړي؟ کوم ماشومان وږي تږې پاتې ده، ډېر په سختۍ ورځ تېره.
د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو کروندګر محمد رفی وایي چې د سیلابونو له امله یې ټوله کرونده له منځه تللې او هیڅ ورته نه دی پاتې. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه کې موږ د کورو خالص دیوالونه غورځېدلي دي او کورم سره لږ ویجاړ شوی دی، خو مالی زیانونه رسېدلي دي او نور خلکو ته چې دی هم مالی زیانونه ډېر رسېدلي دي او هم خلک پکې ډېر دغه شوي دي، وفات شوي دي او زخمیان شوي دي.
د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر د رواني جولای میاشتې په 28مه نیټه د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو په حواله ویلي چې د میدان خار اړوند او جلدیز ولسوالۍ په کونه خمار سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله کرنیز ځمکې، سړکونه، استنادي دیوالونه او پلونه ویجاړ شوي دي، خو دغه ادارې په دې اړه کره شمېرې نه دي وړاندې کړي. تېره اونۍ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم سختو سیلابونو او توپانونو خلکو ته زیانونه اړولي وو. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکي پرویز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ټول ځمکې سیلاب خراب شوي دي، مونږ هیڅ کله کومک نه ورکوي، مونږ ډېر ضرورت لرو په کومک کې، تر اوس مهاله هیڅ کومک نه دی شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون د څپو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې د نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره له افغانانو سره لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او مالي زیانونو او د مرستو د بهیر په اړه مو د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت له ویان ملا جان صادق نظر وپوښت، خو هغه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د اونۍ په پای کې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان غواړي افغانستان په شمال ختیځ کې د وروستیو طبي پیښو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره همغږي وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یکشنبې په ورځ په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوګر او خوست ولایتونو کې د سختو سیلابونو او بارانونو د پیښېدو وړاندوینه کړې وه.
له میدان وردګو نه ورځو هلمند ته. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې ښوونځي نه لري.
د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بنیادر سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د ګرمسیر ولسوالۍ د سیپولا سیمې اوسیدونکي عبدالواسیچ په شخصي ټولګي کې ښوونکي دي وایي په دغه سیمه کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
دلته تقریبا دوه مکتبه دي چې هغه یو مکتب متوسطه ده، هغه تقریبا په 13-14 کیلومتر کې نشته پرته ده. دلته تقریبا 15,000-14,000 کورنۍ اوس نه اوسیدونکي دي، نو دا یو مکتب موږ ته بسنه نه کوي په دې خاطر چې هغه ابتدایه ده، تر شپږمه پورې ده. نو موږ بار بار دا ریاست ته دا ویلي دي چې موږ مکتب باید متوسطه سي، په دې خاطر چې دلته موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناستي.
د بنیادر سیمې یو بل اوسیدونکي شاولي وویل چې د تیر نظام پر مهال د بنیادر په بازار سیمه کې د دې د ښوونځیو لپاره ودانیو جوړولو کارونه پیل سوي وو او په وینا چې 40% بشپړ سوي، خو وایي لا هم چارې ولاړې دي. دی هم زیاتوي چې په سیمه کې د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه ورته برابره سي او په وینا یې حکومت یې باید په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دغه لاسرسی چې ورته لري دغه دوه مکتبو ته دا نسي کولی چې دغه دوه مکتبو ته دوی مقصد سره راشي. مونږ تقریبا ویمه نه ده، خو ما دا اټکل درته وویل چې شپږ اووه زره که لس زره یې مودي سي دې ته داسې دی چې دا جوړې نه دي تر اوسه پورې. دا هغه پخوانۍ باندې نقشې لیدلې دي.
نوموړي له حکومته غواړي چې د بنیادر سیمو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری د خلکو شکایتونو پر ځای ګڼي، خو وایي چې یادو ستونزو ته د رسیدو په موخه د ګرمسیر ترڅنګ د هلمند په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم هڅې پیل کړې دي.
هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اړوند باید ووایي چې رښتیا دا ستونزه خو عموماً ټول هلمند کې موجود ده او کومې ودانۍ چې نیمه کاره پاتې دي هغه هلمند کې 50 باب مکاتب چې هغه د اقرا برنامه مربوط و د هغو کارونه په الحال تعطیل دي، ځکه د هغو بودیجه جهاني بانک سره کنګل شوي، نو هغه کارونه ځکه معطل پاتې دي او بشپړ شوي نه دي. تر اوسه سرنوشت معلوم نه دی او کوم چې د مکاتب ارتقا ده چې په دوی لیسته دوران لري.
د پوهنې رئیس زیاتوي چې یادې ستونزې له مرکز سره شریکې کړې او یو شمېر لومړني او منځني ښوونځي به لیسو ته لوړې سي او ځینې نورې ښوونځي به هم جوړې سي. دا شکایتونه پر داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت له زورو زیاتې ورځې کېږي چې له شپږم ټولګۍ څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
تاسو سهارنۍ خبری مجله ته غواګی اوریدونکو، د خبری مجله هم په دې راپور سره پای ته رسو چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوي چمتو شوې دي. د منډول اوسیدونکي چې له ډېره وخت را دي خدماتو به برخې وو، دغه خدماتو ته خوښ دي. نور تفصیل لره هله انوري اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول په ولسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب شو، چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ 90% ولس ته خدمات پیش کړي.
ځای اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادۍ څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساعتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به ختل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزه حل کړي، خو اوس له هغو مزلونو او کراونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک له کلونو راهیسې او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو، چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول، بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل، دې سره د خلکو لومړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وایي منډول لوی ولسوالۍ ده، ډیر خلک پکې ژوند کوي او د ټلیفون په یوه ستنه یې ستونزې نه حل کیږي، نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي، نو مونږه د نورستان نو ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نوري شبکې هم نصب کې او ولګوي، ترسو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي، ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې پاتې دي، هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زده المن ولایت مرجعین امریکانی ولی زفتنر سره ازادی رادیو ته مرا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی نتنه مسکیږي، موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالی هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجع ولسوالۍ سما اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول اوریدوں کو کتوں کو ہم کرام تھا پدی ہل چ جوڑا روغ بس زما داد انجن دا مکتب یا پونزی پر برابر بندی دا نظر او خبر پر بنی کی دا پیغام دے کچیر دی حقیقت سر غوانی چ دا شزو مکتبنا الاسیا او دی بھنتن دا پریشو سدی بعد یو زرکسی ز شورا جوڑ کی لکه څنګه چې د امارت واکمن طالبان واکمن صفاول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل چې شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایدهمنه به وي تر نورو خبرو. داسې یو شورا جوړه کړې وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایلاسي او دوی دې پوهنتونونو ته پرښول سي.
السلام علیکم آصف خان خپلواک یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. ورور موږ د دې واشیر ولسوالۍ کې د دغه بیسنګ شبکې سره ډېر نه پستنګ یو. کله یار نه یې کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې بندې بندې کوي. زموږ غوښتنې مسلمانو پورې ورسېږي ورور.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.